میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه کام درنو دوستان و اخبرانی تبه هم ستر مسی. قبل که ده سهر اتبه جیسوی دستانو ده ازادی رادیو یو بلا اخبروانه زه فریبا زهر ده قادر جلالوف با تخنیک همکاری در تولاندی کم پا ده اخبروانه که با واوری چی پا افغانستان که ده هدفی و جونو ده لری پا ترسکه پرون ماشام ده شدزو ده حقون و مدافع فرشته کوهستانی پای و وصلوال برید که و وشل سوا ده ده لری ده ختمی دو پا هدف با ده کورنه یو چار وزارت ده پروگرامونو پا ده هم واوری خو ده اخبروانه تر ده محل ده افغانستان و نری با مهم و خبرونو پیلوم. سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو ترکه لګولې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې یوه هڅې وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دا هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کرونا ویروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژون کوتره کې لګولې. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي او مخصوصا موږ بخش کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی د وربند کار کو کړی چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږي ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې وشل سو د دې وژنې پراتر وسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع درامنځته کولو هڅه کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونو په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د طالب مشرانو لکتونو وروسته داسې ویډیویي تصاویر خپره شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې هیواد کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کېږي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کرونا ویروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبر وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلی چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. کرملین وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړې چې روسیا او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد ستریم 2 نلیکه روسیه گاز د بالتیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویل دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډیر اتکاله کبله ګواښي. د نړۍ د کاتولیکان کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی هم په بیوزلۍ کې زیږیدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و نمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکو محدود کسان حاضر ول. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یو ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون منځل کېدل او د مالدویا نوې ولسمشري مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپای ټولنه کې د مالدویا شمول غوړي پرون د دسمبر په 23مه په پلازمینه کشینیوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. اته 23 کلنې مایا ساندو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد متخصص په توګه کار کړی دی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې یووالی به راولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سو. خو د افغانستان د کورنیو چار وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتی سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کې دوه خبر ورکوي د ډیجیټلیز زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کاله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي.
اروپای ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او په دوهمه نیمه کې د کور کلی په پروګرام کې د کتاب لوستلو پر اهمیت راغیږي.
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډیر مړاوی دی. تاسو بلابل لامل نه وینئ. خو موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو ترڅنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو.
نیمه نړۍ پروګرام اوریدو ته هم بلنه درکوم. لازادې رادیو سره اوسئ. د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماشام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال بریټ کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژن په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو بریټ کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانې ویان شایق شورش لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی د شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید اسوه د پیښو د امنیتی ځواکونو ترڅلنی لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال بریټ کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپی شوی دی. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اور بند تلاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړي دغه ساحه راتنګ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اور بندې وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستاني لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملالا میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موش په امنیتی سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پراتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډیره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو واورېدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرښه د خلکو لوري د زعامت ټاکل دي، نه د کوټې شورا او نورو شوراګانو. په دې زما همکار راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي کنفرانس کې په دغه هیواد کې ورستۍ ادبي وژنو ته په اشاره ویل، د افغانستان دښمنان د ډیموکراسۍ زړه، د بیان د ازادۍ، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقونو هدف ګرځولي دي.
هدف اصلي آنان این است که
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي، او په دویم پړاو کې موږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره له دې چې ښاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې د دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي، او هیله مند دي چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پرمختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکراتو په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي وربند پلی سي. ښاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال مورلا سالی د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې ویل، د خلکو له لورې زغامت تعینول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرښه ده.
زغامت باید ولس وټاکي، نه د کویټې شورا، پېښور شورا، د اهل او اخت شورا، پلانې شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد فرد وټاکي. موږ په دغه ټولو کرښو ولاړ یو.
سرزینی خط
شغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې د چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له 2 میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د جدې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
سم شغله آزادی رادیو اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومتریک سوي دي. د جمهور ریاست مرستیال وایند فاطمه مورچل وایي د روان کال تر پایه په دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکي سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان په نوم سازمان د فیسبوک له لارې ښوونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په آنلاین ډول ډیجیټلي زده کړې ورکوي. نور حال اعظم همکاره کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د جنیوال کنفرانس وروسته الکترونیکی حکومت ولی د دې حکومت لمړی توپ دی. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځنګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند فاطمه مورچل وایي په دولتي ادارو کې تر دې دمه 95% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لالاري وار کړي.
جمهور در نشست های متعدده که در
ولسمشر په دیورستی اونۍ کې مختلف ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملتیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلیز د کړی ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د دې ډیجیټلیز د کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2010 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 4 بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. له احمد شیبر څخه به واورو چې نړیواله ورځپاڼه د افغانستان په اړه کوم مسایل راخستې دي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان بیرغ پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، هغه سرتیرو چې په افغانستان بیرغ کې په جګړو کې برخه اخیستې ده د تویلې دي چې د نشټو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوختي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. ورځپاڼه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د اکسونو په دې کتاب کې برادي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنۍ د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه داسې ښکاری لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنگلی پر یو کور روان دي، په بل کې پوځان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پښو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکي پښتنو ته هڅوي. ګارډین ورځپاڼه بیا د افغانستان د وی پولیس په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو له مرګونو بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویر نه لرم. ورځپاڼه لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار څلور کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه پوچې غوښوه، دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډیګارډ وویشتل شو، موټروان هم ټپي شو، څلور پنځه تنه د موټر په لور ورمخته شول. دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې څو بلاکه هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه، میرمنې یې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن دا برید وخانده او د پیښې په وخت کې د څیړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څو اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر اتو ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې شپږ وژل شوي دي.
اوسمه نړیواله موضوع راواخلو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داس حال کې کېږي چې له وویشتو اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې اووه ورځې پاتې دي. په دې اړه د راپور تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپل ګډو اهدافو ته رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یو ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وټلو بهیر یې نږدې یو لس میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وټلو هرکلای وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملې زموش په اړیکو کې چې کله ناکله ستونز مني او پیچلې وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خندونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواو لپاره 2 میلیارډو ته رسیده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملی کېدو مخکې باید پر روانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخت به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه په ترڅ کې درته نور اونیس پروګرامونه او راپورونه هم لرو. اوس په خوست ولایت توسو چیرې چې د ژمي پر اتلو سره د خوست له مختلفو ولسوالیو څخه لسګونه په لرګیو بار موټر د دې شرط راځي او له دې ځایه د هیواد نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقالیږي. له خوست څخه د کابل په شمول بیلابیلو سیمو ته د سون لپاره د لرګیو د لیږد په خوست کې ځنګل وهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خوستیان له ځایي ادارو غواړي چې د ځنګل ځنګلونو د وهلو مخه دی ونیسي. زما همکار په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی چې د لرګیو د آرې یو ماشين په ځخ پایلېږي.
تا د خوست خار په شمالي برخه کې د لرګیو پټال کې د هغه ماشيني اړیکه د چي شاوخوا څلوه کلن عمر دین پر لوی لرګي وړکوي څو خرڅلاو ته آماده کړی. عادل مرجان بیا لتیرو ډیر شو کلونو رئیس د لرګیو د خرڅلاو کاروبار کوي. د وی هر ورځ د خوست سربېره یوازې لدې ټل څخه لسګونه په لرګیو بار موټر او نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره ځي. لادم یو پختل چې د لرګي له کوم سیمو راځي او یا د سیمه هم در معلومه ده چې په خوای غنی ونی درلودې خوست په سپېره ځای بدل شوې وي.
لاس میټر لا شلبت لا دیش به روایت کبره ده او تر مخ اوس د څور واده لکس ستوله کړای دی. شنه لرګي مقصد وایي مخ ځښنه خمه خای وایي ځکه چې وچ خو مخنیش دا سغرنه شته مخته جګه جګه ونه اوس دا وړې د پرتسر ونی.
عمر دین وای په ځنګل لرونکو سیمو کې د میولرونکو ونو لکه د زنګوزي یا چرمغز د ونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومونو نغی ټکلی خو نور ونې لا هم وهل کیږي. د خوست د مرکز اړوند گلزار کسمه د اوسیدونکو بسم الله جان څخه بیا پولیسو په شنو ونو بار موټر لرګینی ولی لدمه او پختل چې ولی لرګي وهلو ته مخ کړي.
ځکه وایو چې موږ وطن کې نه ګاز چاتل صدلای دی نه بجلی چاتل صدلای دی پیګه هیڅ شی نشته مجبورای نه. دا خو بیا ټول امرې ولای سره نه مړ تا شی واشن دی ونه د هیڅ پیدا نه لري.
د دې ولایت د کرن ریاست مسولین هم د شنوونو د وهلو لاملونه بیکاری به وزلی او د چاپریال پړه په خلکو کې د ما په هوی نشټواله بولی. د دې ادارې رئیس حفیظ الله شانوري ازادي رډیو ته وویل چې د زنګلونو د پریکولو هغه لړۍ کنټرول کړي چې یو وخت ډیره په چټه روانه و. د نوموړي په وینا اوس شنه ونه یوازې په هغو سیمو کې وهل کیږي چې ډېرې لرې پرتې دي او د افغان امنیتي ځواکونو له واک څخه وتلې دي. ښاغلی شنوري وایي په تیرو دوو کلونو کې 1500 خرواره هغه لرګي نیولې چې د خلکو لخوا په ناقانونه ډول وهل شوي. پر دې سربېره د خوست د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیسمنی چې لا هم کابل او نورو ولایتونو ته له دې ولایت څخه د هغو لرګیو د انتقال لړۍ روانه ده چې په ناقانونه توګه د دې ولایت په ځنګلي سیمو کې وهل کیږي.
ځنګلې قطع کېدل په ټول افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، خصوصا د خوست په ولایت کې. دوه کاله د مخکې موږ د دې مشکل سره ډېر جدي مواجه وو. قومي تړونونو په اساس باندې او د یو تعداد د ځنګل د احیاء مجدد د پروژو په تطبیق سره اوس ډیر زیاته کم سوی ده.
د خوست د کرن ریاست مسولین وایي د ولایت 1,300,000 هکتار ځمکه په ځنګل پوښل شوی او د هیواد 1,000,000 ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنه ده چې که د ونو پرې کول همداسې دوام وکړي نو د کرنې ریاست هغه پلان چې وایي د ځنګلونو د وده لپاره یې ګڼې پروژې پلان کړې او د تطبیق چارې روانې دي بې پایلې او دا ولایت به ډېر ژر د کم ځنګل لرونکو ولایتونو په لیست کې راشي.
ستاسو له پیغامونو
عبد الله د کورن څخه غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفکیری توریه د ټولو سالې ته فارغ شي ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولای چې مرکز سره رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکی تفکیرو د طرفه لري پر موږ هغه دا چې د الکترونیکی تفکیرو مراکز یا د فاتیر باید رسایت هم فارغ شي ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او د تفکیر په برخه کې لږ سہولت رامند شي. نور مخنی سم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مارنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راست کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی. هغه پل پروس کا نه بل کا جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاون کال باندې وګورې او در سره کې مخ وکي زماده ازادي راډیو سره د اخیله ورځو ته په ډېر درناوی او احترام سره چې د ځخبار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي او سلام ته احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسې ازادي راډیو او دوستانو په دې سره ورسېدلو نیمه برخې ته په کابل کې 8:30 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرک لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ په یوه وسلوال برید کې وژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه هیواد هڅې وستایلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې د هیواد بهر لري د هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد ستریم 2 نلی کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. دوستانو اوس به هم یو بل راپور واخلو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفرونو ډډه وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور ته پام وکړي.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایرس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي له تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې تر 24,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تک په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کرونا د 5,000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورولا طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایرس ټیسټ کول جبري وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام
د ازادي رادیو اونیز خبرونې نیمه نړۍ د دی اونې موضوع د زیګون پر محل د میندو عملیات کېدل دي او دا چې د دغو عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15% د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15% زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات ډیریږي؟
یو کال پس لغه چې سیزرن سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزرن سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کومو حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدي چې د ماشوم زړه په جریان ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولې ماشوم و زه ډیره زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي د شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته لا عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بسترون شپخانه کې او عملیات می ډیر خطر شو.
دا دوه دیش کلنه ګلمینه و چې د لومړی ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پېښ شوی وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړی. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بله غي واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم، چون زما اولنی ماشوم به هر چا به چې لیدلم ماته به ویل چې والا اولنی ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي. زه به ډارېدم بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانې ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه یې عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورماله ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو لویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشته راته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وه، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولای چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و، دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویستی هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 260 میندو اولادونه زیږولې دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 15% میندې د زیګون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیګون د عملیاتو 0.5% زیات اتوالی خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیږون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویاند نور الله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا له دغه پرشن څخه مړه پیدا شوې دي، چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 خزینه وپات شوې دي، چې دغه جمله څخه 3 خزینه د سیزلن سیکشن لامل مړې شوې دي، چې 4,129 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړ شوي.
امیدوار میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافی اندازه خوب سپارښتنه کوي، چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیايي ټکو سربیره یو امیدوار مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خدا چې رواني آرامښت دی وی امیدوار مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او خنور خپګان چې یو مېرمن یو امیدوار مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي، نو دی وخت چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې اکثره میندې په لیکو لوست نه پوهیږي او د مختلفو ستونزو له امله رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. خو هغه میندې چې د امیدوارۍ پر مهال کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورځي، د دې چانس لري چې د عامې روغتیا وزارت د اما پوهاوي له خدمتونو نه برخمن شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه زیاتوي.
روغتیا وزارت د زیګون په وخت د خطر د علایم مبارکه عامه په هوای کوي او دا ادامه لري، چې هغه 15 یا شپږ د خطر علایم هغه ټول مندې او ټول کورنۍ پاغې پوښي، او کله چې په کورنۍ کې یو باردار یا حاملدار خزوی کدا علایم پکې ولیدل شي، زر تر زر د کلینیک ته ورسی او دا 15 علایم د خونریزی لرل بعد د ولادت نه، د تبه لرل تبادر لودل بعد د ولادت نه، د ماشوب زیګون کې زند کې دل د لاس او د پوخو ډیر زیات پرسیدل، د میرګي یا د بی خدای حالات په حاملګۍ کې په یو خزه باندې راتلل، دا غو د خطر علایم دي چې دا مونږ مندو سره شریکو.
ترانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبيعي زیګون تر ټولو ښه او ډاډمن زیګون دی. خو کچیرته د ستونزو له امله یو مور طبيعي زیګون و نه شي کړای، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیګون عملیات اړین دي. دا چې د زیګون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دې په خبرو کې به یو اورو.
نوم می نورشان نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس ولایت چې د خځه هم د شفخانې ته ورولې، ډاکټران زیګون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
نسیمه ایم د چاره قمبر څخه. بعضی خځې مشکلات لري یا طبي ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډیری میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبیعي زیږون دنیا ته راوړي. په تیره بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یوه مور طبیعي زیږون نشي کولای او کومو حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې یوې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره کړې ده.
اغلی امرخیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای شي چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای شي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نه سي، یعنی کېږي چې مور مخکې لږه اورېزي کړې وي یا هم کوم بل مشکل درلود، سر وخت داخل د حوصلې کېږي یو تعداد حرکات باید اجرا کړه، اما هغه په هغه حالت کې سر دغه حرکات نه سي اجرا کولای چې مور د اتاق د ولاته مخ په عملیات خانه رواني کی.
د میندونه د امیدوارۍ په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځان ته، که دا میندو ته صحیح رستګي ونه سي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونه سي، امکان لري دوی په بعضې امراض په نامه د ډپریشن هم یادیږي، د امراض ته مخه کی. په دې لحاظ هغه مور ته ضرورت لري باید همغونه د نگاه دی روحینه دی مراقبت وسی، فامیل باید غی سره ښه چلند ولري، او په قسمت دی غذا کې هغه مواد غذایی دی مند تو ورکړي چې هغه دی پروتین، ویتامین او آهن زیاتر ولري. د خاطر چې هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کړي، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کړي.
ځینې مند چې د دردونو د نز غم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه له ځانه سره لرلی شي.
دا چې ځینې مند په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولی نسی، کېدای شي د یو طبي حالت ویل سو. عملیات هم د دوی کدای سی سادهوی مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرپ دی حوصله ده چې دوی میدان ځان چرپ پیدا کا، پس لغه دوی نور ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا کدا بل وارو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا، امکان لري چې مخکله وخت حمل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسي کولای نارمل ولاتو کا. او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دی عملیاتي کې، یعنی وساحت عملیات سي، طبعا غلطه هر عضو د وجود ته التصاق کوي. مثلا کدای سی په د ناست مور کې هر عضو چې ته موجود دی تل څاق کوي، په اصطلاح من کولای سو وای چې بل واره حمل چې دی مور وخص کېدای سي هغه ناحیه د جرحه کې هغه ناحیه د عملیات څه ده، هغه حالت کې خپل پلاسنټا یا جوړه راسي د ته التصاق وکړي یا سريخ سي، په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجود کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیاي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونکړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې وننيسي، او مند سره د امیدواری په موده کې توتريخواله وشي، دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده، چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي؟ او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدل یو.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند اساسي برخه ده، ډیر غوره ملګری دی، د تمدن ترمنځ د پولې حیثیت لري. ستر ملتونه چې د پرمختګ او د تمدن لوړو پوړیو ته رسیدلي غښتلي لیکوال او څیړونکي یې درلودل. د کتاب لوستل لیوال پکې زیات و. همدارنګه چې څو کاله ژوند یې په برخه شوی او د فرهنګ له پلوه بډای شوی دی. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپل ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. او بالعکس، په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکري میراث محو کېدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډیر له کتاب سره مینه لري او وایي
د کتاب سره زموږ علاقه دغه وخت نه زیاتره ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ و پلار مې هم تعلیم یافته سره و نکمه هم تعلیم یافته سره و غورنه کې مې هم تعلیم یافته سره و زموږ په کورنۍ کې ډیر زیات کتابونه اول پلار له روزه تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې د لرودل خو د داخلي جنگونو چراله به کتابونه ټول تاره شو ختم شو نو داغه نور څه به موږ شروع کړی یو کتابم چیرته په بازار کې خوخیده خستم عزیز اتر سیسی کتابونه لولم کتابخانه لرم کتابونه شته ده کتابونه زما زمون هم استفاده کوي او غوږ کتاب شو کندي همیشه چې کتاب پیدا کی ماته راوړي عزیز مطالعه کوم زمان لورګان ټول د کتاب لورګان می پته کې ما سلی دی او دې هم کتابونه لولې دا شیخ خپل مسلکی کتابونه لولې په څنګه نور کتابونه هم هر کتاب چې خوښ شي هغه پلاس کې لولې او
د پوهانو په اند کتاب لارې د انسانانو د تجربه لړۍ زرګونه کلونو تر رسیدلې ده دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړی دي همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکو شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی نو موړې په دې حق لزیاتوي
ډیر علاقه لرم زه خپل وطن کې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړی و بیا لړم مشکلات د اساري جنگونو د مشکلات و بیا لړم ایران ته ایران کې مې اوسو کال تیر کړنو د لیک لوسته او د مطالعه سره مې ډیر علاقه و نو دا ځنه چې بیرته زراغلم خپل کشور ته بیرته مو د وسته سره نه مکتب شروع کړ د وسم دولسم صف کې ما زه د کتاب لوسته سره ډیر علاقه لرم دمدا علاقه د خاطر مې دوباره مکتب شروع کړ داستاني او د تاریخي داشان کتاب سره علاقه لرم
بلخوا درې دیش کلن رڼا بیا وای چې هیڅ کله یې کتاب نه دلوسته نو موري د کور په کارونه کې بوختیا نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولی او زیاتوي
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو د آزاد افغانستان څومره خراب ده او موږ مصروف یو همدومره کار باید وکړو موږ بیرون لاړ شو کار وکړو همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل او کاغه موږ په مطالعه کې څو ساعت موږ مطالعه ته وخت ورکو اصلا موږ بدون وخت نه لرو موږ اصلا ټول افغانان هم د فعلاً په دې شرایطو کې چې اوزا څومره خرابه ده که موږ کار ونه کړو ټول به وږي پاتې شي فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو د دې لپاره چې اوزا خرابه ده او فقر ډیر زیات دی په افغانستان کې نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو کله چې فامیلونو کې نارامي اوزا خنه اقتصاد خنه نو موږ به چیر کله آماده شو څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات وو نو ځکه خو به یې ځانګړي خونې جوړولې د رڼا بندوبست او کتابونه به ټولول خو په دې وروسته یو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلای شي په دې اړه د هواد ورځپاڼې مسؤل زلمای شهباز داسې غږیدلی دی
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډیر مړاوی دی تاسو بیلابیل عوامل نه وینئ خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو خو کتاب لوستل ډیر مهم دی کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل جګړو وسول د کابل پانتون د کتابخانه د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تصور ودلې وي خلک بوخت وساتل شول خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو ما داس کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډیر مشکل باندې یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي وغوی نش کولای چې خپل ماشومان خوندې ته ولېږي زه فکر کوم ټول لامل جګړې دي ډیر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کی زوی د پانتونه وتلای دی څه په درد خوري ده زده کړه څه په درد خوري کتاب هیڅ په درد نه خوري وغورځوي دغه سم مفکوره عامه شوې ده نه کار نه بوختیا له عمله او د جګړو له عمله فکر کوم دا ټول عمل نه دي
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونه کړي
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري لکه مطالعه کول کتاب لوستل معلومات ډېروي کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي په حال ساتي مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره مش کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبريالي او ناطق شکوي یعنی سخنګوي شکوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل بایسته اعتماد یا پر نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه، روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکو او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږیدلی.
بلا شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت په کتمګه کولای شو ګورو چې د کتاب نوایلو منفی اثر ډېر دی په زمونږ په ټولنه کې. ځکه چې موږ خلک ګورو منفی افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی. د ټول د کتاب نوایلو اثر دی. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته ور بخښي. کتاب وایل د ټولنې پرمختګ په اساس ګرځي.
250 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمی ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمبوتات پوره کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي. که کتاب نه جامع پیشرفت کولای نشي. ټول خلک باید کتاب ولولي، وړونه لوی تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسي چې زموږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره. دا باید ټول ولولي. که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري. ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنیو کې رایج کړو، لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي. دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکارې پی وی مرکی کې ل ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم. قریشی صاحب، څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو؟
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېر ضروری ده. سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دي، د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانانو، تنکي ځوانانو پورې، ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي. که چیرې مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي، د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره وسیږي، د کتاب د قلم سره وسیږي، د مکتب څخه وي، د هغوی خبرې وسیږي، دیني کتابونو څخه نیولې تر نور ټولو کتابونو پورې. په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه، حتی د یو تاخچه کې وسیږي چې 15 جلد وسیږي. په طور د مثال د خپل دا د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري.
مننه که استاد. ځینې خلک کوي وایي چې کتاب راخلم ماته خوب راځي، ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې. ګما اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولوستل شي تر پایه؟
د تخنیکی خبر ده کده شي چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي، بلکې تخنیکي وسیږي، هنرمندانه وسیږي. یعنی د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره له نگاه دی هغه فزیکي نقطه نظر از اینه چې د په کوم ځکه څراغ کې دی، په کوم ځکه کینه، په کوم تارکه کینه، مخامخ فرد مثال د روشنايي وسیږي، له دې څخه خبراته محیط سره آرام وسیږي، غلمغلی ونه وسیږي، او له دې ځینې پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی وسیږي، کوم جلد وسیږي. دا ټول خبرې د یو چا د مطالعه
سمر باندې اغیز لري.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید په غزه کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې کې سره کم دي نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر ودی ته ضرورت خپل امغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په غزه کې موجود ده کنه نو کده شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایح څخه هم استفاده وشي. زه په تور مثال ګاندی په تل مدام ویلي زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم خو نور ته هم چې تاسو ولولې دا ډیره ښه خبر ده.
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه غوی تشویق کو چې غوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لیارې موجود دي. دا متودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط. کله چې یو چاته کتاب ورکوي په تور مثال د اطفال څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به وایي چې زوی دغه د ولوسه د قاعده د بغدادي دی ولوسه کنه د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده. په تور مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه د او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنونو کې تر دوش کلنې پورې به وسه د نه خدای به په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ارزښونو څخه نیولې لدې څخه شروع کیږي تر کورنۍ پورې. مثالونه به ورته ورکړي یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره او څه توم نه لنګادې مغزي او مانوي ځینې وکړوي دا دونه مشکل کار نه دی. نهایتي مواد به درته آماده وسیږي او څه هڅونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې ته پکار دی.
دوستانو دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرورې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا هي چاره.